ګرانو اوریدونکو، د ورځې تر 11 بجو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم ښه راغلست. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو په برخه کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن هغه وینا څېړو چې وایي د 2014 کال تر پایه به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د عراق پخوانی صدراعظم اياد علوي وایي دی ممکن د صدراعظم نوري المالکي په نوې کابینه کې شامل شي، خو د په عین حال کې له مالکي په کلکه وغوښتل چې په نوي حکومت کې د قدرت د منصفانه ویش په باب پر خپله ژمنه ودرېږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا موافقې ته ونه رسېده چې د کوریا د ټاپو وزمې د کړکېچ په باب ګډه اعلامیه خپره کړي. د خبرونه په ترڅ کې پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی کورنیو خبرونو ته پام وکړئ چې احمد زبیر ژمنې وړاندې کوي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي ټول امریکایي پوځیان به د 2014 کال تر پایه له افغانستان نه وځي. ایساف نړیوال سوله ساتیز ځواکونه وایي د افغانستان په جنوب کې یو عسکر وژل شوی دی او پولیس وایي په غزنی کې 1.5 کیلوګرامه هیروین نیولی دی. د خبرونو تفصیل: د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي ټول امریکایي پوځیان به د 2014 کال تر پایه له افغانستان نه وځي. بایدن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکې کې وویل د راتلونکي کال له دوبی به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان یوازې په دې هیواد کې د ځواکونو کمول نه وي، بلکې امریکا به د 2014 کال تر پایه ټول ځواکونه وباسي. دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي چارواکی له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره یو نیټه ښیي. په خاطر دې ځینو امریکایي چارواکو او جنرالانو ویلي و چې له افغانستانه د ځواکونو ویستل به په ځمکنیو شرایطو پورې تړلی وي. ایساف نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې یو عسکر وژل شوی. ایساف ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې عسکر یې په بمی چودنه کې وژل شوی، خو د پیښې دقیق ځای او د وژل شوي عسکر هویت نه دی په ډاګه کړی. روان میلادي کال په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته تر ټولو خونړی بلل شوی. د راپورونو په اساس څه باندې 200 عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس وایي چې 1.5 کیلوګرامه هیروین په غزنی ولایت کې نیولې ده. د کورونا چار وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي چې دغه مواد د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په یو موټر کې د انتقالېدو په مهال نیول شوی. د نموړي پوینا له پیښې سره د ارتباط په تور دوه کسان هم نیول شوی دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په کابل ښار کې د 1 کیلوګرامه ګازو بیه 15 افغانۍ ټاکلې ده. د سوداګرۍ وزیر انور حق هادي تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه د سوداګرو سره په سلا شوې ده.
زموږ محاسبه ښیي چې هو کمپنۍ ته چې ګاز واردوي 1 کیلو یې تر کابله په شاوخوا 50 افغانۍ ورته لویږي. په همدې اساس موږ له هغوی سره موافقې ته ورسېدو چې په عمده توګه هغوی د 1 کیلو ګاز له 350 افغانۍ لوړ نه پلوري. په دې اساس د کابل اوسیدونکو ته به 1 کیلو ګاز 15 افغانۍ او یا له دې څخه کم تمام سي.
په دې وروستو کې د کابل په بازارونو کې د ګازو بیه له 80 افغانیو اوښتې وه. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 40 پوله، یو اروپایي یورو 9.50 افغانۍ او 40 پوله، یو سترلینګ پاونډ 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومنه 2.40 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 520 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په دې تحقیق کوي چې څه باید وکړي څو د ویکیلیکس ویبپاڼې له لوري نور سندونه افشا نه شي. بایدن ان بی سی تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې ویکیلیکس تر دې زیات چې د خبریالانو په شان خلکو ته معلومات وړاندې کړي په پرمختللې ټکنالوژۍ یوه تیرورست ته ورته ده. د ویکیلیکس مؤسس جولیان آسانج چې په جنسي تیری تورن دی د قانوني تعقیب تر فشار لاندې دی. د رسنیو راپورونه وایي چې امریکا د آسانج پر ضد د قانوني اقداماتو په لټه کې ده، خو د امریکا مرستیال ولسمشر دا راپورونه نه رد او نه تایید کړل. د عراق پخوانی صدر اعظم ایاد علوی وایي دی به ممکن د صدر اعظم نوري مالکي په نوي کابینه کې شامل شي، خو د په عین حال کې له مالکي په کلکه وغوښتل چې په نوي حکومت کې د قدرت د منصفانه ویش په باب پر خپله ژمنه ودرېږي. علوی دا هم وویل چې تر اوسه پورې د کابینې د چوکیو لپاره د خپل ګوند د کاندیدانو نومونه نه دي وړاندې کړي. د علوی دې څرګندونو د صدر اعظم مالکي په هغه هیله کې شکونه رامنځته کړل چې ویلي وو د دوشنبې په ورځ به نوي کابینه اعلان کړي. د عراق د اساسي قانون له مخې د کابینې غړي باید تر راتلونکي شنبې پورې اعلان شي. په حکومت کې د علوي په مشرۍ د ائتلاف ګډون به ممکن د تاوتریخوالو د پیلېدو په باب اندېښنې ختم کړي او داسې شرایط برابر کړي چې ټول امریکایي ځواکونه د 2011 تر پایه له دې هېواده ووځي. د عراق پولیس وایي د موسل په شمالي ښار کې یو ډلیز خبر موندلی چې د یو لستنو مړي پکې ښخ دي او باور کېږي چې په 2015 کې به وژل شوي وي. د پولیسو یو چارواکي علي خضر وویل چې دا مړي په انتصار ولسوالۍ کې موندل شوي چې له بغداد 350 کیلومتره لري ده. په 2015 میسوي کال دا سیمه د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د ملګرو ملتو امنیت شورا موافقې ته ونه رسیده چې د کوریا د ټاپو وزمې د کړکیچ په باب ګډه اعلامیه خپره کړي. امنیت شورا پرون څه باندې 8 ساعته خبري وکړي، خو ډیپلوماټانو وویل چې اختلاف حل نه کړی شو. د امریکا متحده ایالاتونو او د امنیت شورا نورو غړو له دې شورا غوښتي وو چې پر جنوبي کوریا د شمالي کوریا دوی وژونکي حمله وغندي، خو ډیپلوماټان وایي چې د شمالي کوریا متحد چین او همدارنګه روسیې د شمالي کوریا ته غندنې په اعلامیه کې ملاحظه لرلې. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین له جنوبی کوریا وغوښتل چې حاضر دمه پوځي تمرینونه ونه کړي. د مکسیکو چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د غازو په یو نلیکه کې د چاودنې له کبله لښته لږه 28 تنه وژل شوي دي. دا پیشه په سان مارتین ټیکس موتولوکان ښار کې شوې. د غازو پایپ لاین د پی میکس دولتي شرکت مربوط دی. د یو مکسیکوي ورسپانه ناتي میکس تر راپور لمخي په هغه ځای کې چې د غازو نل لیک چاودلې ودانه زیانمن شوی او 25 موټرونه یو مخ سوځیدل دي. د چاودنې علت تر اوسه پوری څرګند نه دی. او بلواسط پولیسو لډنډو څخه په کار اخیستلو سره د بیلاروس په مرکز مینسک کې په زرګونو مظاهره چان تیت پر کړل. مظاهره چانو د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر بیا انتخابي دوه اعتراض کوو. راپورونه وایي چې د لوکاشینکو لښته لږه درې مخالف کاندیدان د حکومتي مقاماتو له لوري نیول شوي دي. ناتایج شوي راپورونه وایي چې څلورم کاندید ولادیمیر نیکولایف له روغتونه ایستل شوی دی. نو موړې له پولیسو سره په اخو ډب کې ټپي شوی او تر درملنې لاندې و.
آزادې رادیو ته غوږی چې د سهار له او د ماخام تر او بجو خبرونه کوي. وړاندې په دې یو ساعت کې راپورونه لرو. راپورونه کې به واوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2014 کال تر پایه به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. یو افغان کارپوه په دې نظر دی چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا ستراتیژي د بدلون په حال کې ده.
زه فکر کوم چې د دوی ستراتیژي اوس عملاً ورو ورو هغه د باراک اوباما د نظر نه د جو بایدن نظر ته وراوړي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د دوی د کورونو دروازې ماتې کړې او شیانې ورڅخه وړې دي. د سوداګرۍ وزارت د کابل په بازارونو کې د یو کیلو ګاز بیه 50 افغانۍ ټاکلې ده او شپانه او کوچیان دولت مالدارۍ په تیره د قرقل پسونو د نسل دوام ته په نه پاملرنه تورنوي.
ډیره سخته ده چې کوچای ډیر په ضرور ده د خپل مال او اولاد ټول په غاړه کې لیدلې ده. کوچی خوم ده کناسته دای دا مال وساتي کا اولاد وساتي.
د خبرونه په دوه منیمایي کې ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبريږي او ریډیو ته را سره وسی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې ټول امریکایي پوځیان به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي. ښاغلی بایدن دا څرګندونې له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي چارواکی له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه ښیي. عصمت څاروان او په دې اړه تفصیل.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د راتلونکي کال له دوبي به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان یوازې په دې هیواد کې د قواو کمول نه وي، بلکې امریکا به د 2014 تر پایه ټول ځواکونه وباسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د بایدن دا څرګندونې له هغو سره توپیر لري چې ولسمشر باراک اوباما کړې وې. اوباما ویلي وو چې په افغانستان کې به د 2014 تر پایه د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړی شي او له 2014 وروسته به هم له تروریزم سره د جګړې لپاره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. امریکایي چارواکو په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا او ناټو به له 2014 وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. د اوباما حکومت په ځلونو ویلي چې د 2014 کال جولای به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پیل نیټه وي، خو په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو شمیر ډیر لدی سره اړه ولري چې د افغانستان پوځي وضعیت څنګه دی. مرستیال ولسمشر جو بایدن ان بی سی تلویزیون ته وویل، موږ د 2014 کال په جولای کې د ځواکونو په ایستلو پیل کوو او غواړو چې د 2014 تر پایه پورې ټول ځواکونه وباسو. خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي هر پریکړه چې په 2014 کال کې کیږي شایي له ډیرو عواملو سره ارتباط ولري، لکه دا چې په 2012 کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څوک بریالی کیږي. نو اوس چې لا 2014 دی دا ډول پریکړې شایي مخکې تر وخت وي. بایدن وویل وروسته لري چې امریکایي پوځیان د القاعده شبکې په تروریستو مشانو پسې سیمې ته تللې، دا شبکه خورا زیاته کمزورې شوې ده. خو دا هم وویل چې د افغان بلواګرو پر ضد په هلو ځلو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. بایدن وویل د دې پوښتنې ځواب چې آیا موږ په ټولو جبهو کې ښه چټک پرمختګ کوو لا نه دی څرګند. ده وویل له راتلونکي کاله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوباما شمنه نه ده بدله شوې. د جولای له میاشتې به د ځواکونو وتل او افغان ځواکونو ته به د امنیتي چارو سپارل پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې استخباراتي ادارې په دې باب هم نظر دي چې القاعده په پاکستان او افغانستان کې نور دا توان نه لري چې د 2000 کال د سپتمبر د 11 په شان حمله وکړي شي. خو باور کیږي چې په نورو سیمو کې د دوی متحدې ډلې د داسې بریدونو پلان لري.
د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وای ټول امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستان وځي. له دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې له شرایطو سره تړلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې امریکایي پوځیان به له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د جګړې په اړه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو دا بیلابیلې څرګندونې څه شی ښیي؟ په دې اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د ویسا ورځپاڼې له مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقي سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې هغه مهال چې جو بایدن وایي امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي، آیا د امریکایي ځواکونو وتلو ته به شرایط برابر شوي وي کنه؟
زما په نظر دغه تېر لس کالو په هنداره کې که د افغانستان آینده څلور کارونه ګورو، زه فکر نه کوم چې وضعیت یې دومره فرصت وکړي چې د خارجي قوتونو وتلو ته ډېرې ښې زمینه مساعده وي. دلته په مضمو کې په رښتیا دې ته پام وشي چې افغان امنیتي ځواکونه واقعا تقویه شي، هغوی ته امکانات ورکړل شي. دا یو شی چې زه پرې باوري یم، هغه دا دی چې افغانان په خپله دا وړتیا هم لري، دا جذبه او انګېزه هم لري چې خپل هېواد وساتي د دې جنګونو او د بدامنیو نه. خو په نړیواله ټولنه کې زه دومره اراده او دغه خلوص ماته کم ښکاري چې دوی د افغان ځواکونه په هغې پورې آماده کړي. په دو فعلي حالت کې افغان ځواکونه تر اوسه متاسفانه دې جوګه نه دي.
نو همدا موضوع خو به حتما په واشنگتن کې هم بحثونه پیکيږي. بیا نو د امریکا چارواکي ولې دوه ډوله خبرې کوي؟ تیرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل چې د 2014 کال پای تر رسیدو وروسته به هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، او اوس مرسیال ولسمشر وایي چې په دې وخت کې به امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان وځي. دا څه معنی؟
د امریکا د ولسمشر او د مرستیال ولسمشر دغه څرګندونې اصلا د امریکایي چارواکو د افغانستان د ستراتیژۍ سره د تا د امریکایي چارواکو د غدمو نظرونو نمایندګي کوي. یو نظر چې د باراک اوباما د امریکا د ولسمشر شمولي عدله نظر لري چې په افغانستان کې یو ځل دوی باید پوځیان زیات کړي، او مقاومت لمن دی سی نظام تقویہ شو بل اخر امنیت راشی دو هم یدا سی او اول ما نظر پدی وشه افغانستان کې د جفرسن دیموکراسي نوی مسولیت ته او نوی اگر واستای شو افغانستان مرکزی نظام یې چاره کم یا باید په ځای پاتې شي د محلي چارواکو سره د جنګسالارانو سره په محلي سطحه ارتباطات ټینګ شي خپل زیات قوتونه راوباسو فقط یو څو هډې پاتې شي د غاډو نه به د ترهګرۍ په خلاف د بې پیلوټو الوتکو دغسې نورو غونډې حملې به کوي چهار ځای پیدا کوي په هغو به حملې کوي نور افغانستان د موږ ته په کار نه دي چې په افغانستان کې مستحکم حکومت او باثباته حکومت او مرکزي حکومت راشي ډیموکراسي پلی شي دا وایي د دوی کار دی دا دوه نظره وو د جو بایدن په دې نظر دی چې په افغانستان کې زیات پوځونه په کار نه دي فقط یو محدود یو دوه درې مرکزونه او د دوی طرحه د هغه ده ولسمشر اوباما وایي چې د 2014 نه وروسته به هم دموږ پوځونه په افغانستان کې وي معنا یې همدغه ده چې زیات پوځونه به وځي او ډېرې پاتې وي امریکا نه غواړي د افغانستان نه په هېڅ صورت هم پوځونه مکمل نه وباسي دوی غواړي هغې ولري دلته
ولې په هر صورت شفیقي صاحب د دې دواړو څرګندونو ترمنځ خو له ځکه تر اسمانه پورې توپیر لیدل کېږي هلته خو ستراتیژي هم شته د امریکا ولسمشر تېره اونۍ خپله ارزونه د افغانستان د ستراتیژۍ بشپړه کړه بیا نو ستراتیژي څه معنا دلته
دا تناقضات متاسفانه پخوا هم و مثلا اوباما دا ویلي چې د افغانستان نه په 2011 کال په جولای کې پوځونه به ایستل شروع کړي وزیر دفاع به د سټیپس همدا خبره کوله چې موږ به شرایطو ته ګورو دا تناقضات د امریکا د بېلابېلو چارواکو ترمنځ د افغانستان په رابطه ښکارېږي خو زه فکر کوم هغه اصلي دوی چې کومه لاره نیولې اوس ورو ورو هماغه لارې ته ورګرځي چې په افغانستان کې دوی دغه د رسیان ولسمشر نظر هغه وایي موږ به محدود مرکزونه ولرو حتی یو نظر ترین خبر خپور شو په یوه غربي رسنۍ کې چې امریکا حکومت ته دا پلاندوز شوی چې د افغانستان نه مکمل پوځونه وباسئ د هند د سمندر او د عربو د بحیرې نه په افغانستان کې په پاکستان کې په قبایلي سیمو کې د پیلوټو الوتکو بریدونو ته دوام ورکړئ او دا د امریکا په خیر ده او مصارف پرې کوي زه فکر کوم چې د دوی دغه ستراتیژي اوس عملا ورو ورو هغه د باراک اوباما د نظر نه د جو بایدن نظر ته وراوړي افغانستان ورو ورو یو قسم د ګډوډۍ خواته ځي ثبات به پکې نه وي دوی به په دا منځ کې خپل اډې لري خپل اهدافو لپاره به عملیات هم کوي د پیلوټو الوتکې یا د سپیشل پورس د خاص ځواکونه چې دوی د شپې چاپې وایي دا به وي دوام به لري هغه زیات پوځونه د دې خاطر چې دوی پوځونه محدود کړي او مصارف محدود کړي دلته بیا که څه ګډوډي راځي یا نظام نه جوړي هغه به وایي چې د دوی مسؤلیت نه دی
د سیاسي چارو کارپو د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن پر دې وینا چې وایي د 2014 کال تر پایه به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي خپل نظر څرګنداو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د تیرې اونۍ د پوځي عملیاتو پر مهال د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د دوی د کورونو دروازې ماتې شوې بکسونه تلاشي شوي او له کورونو څخه ډیر څه ایستل شوي دي خو د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي که څه هم دا تورونه ردوي وایي که چاته زیان اوښتی وي دوی د تاوان ورکولو لپاره چمتو دي د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري له کونړ راپور راکوي
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل اوسیدونکو شکایت کوي چې نړیوالو او افغان ځواکونو تیره اونۍ د فوزی عملیاتو په ترڅ کې د دوی د کورونو دروازې ماتې کړي او ډیر شیانې تری وړي دي. دوی وایي د ګنجګل اوسیدونکي د دولت پلویان دي، خو هر وخت د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباریو او د توپونو د ډزو له امله په تنګ وي. د ګنجګل اوسیدونکو وویل چې دوی په خپله سیمه کې یو بل سره شخصي دښمنۍ لري او همدا لامل دی چې د ځانونو د امنیت لپاره یې په کورونو کې یو یو میل وسله ساتلې، خو د عملیاتو پر مهال ترې بهرنیو او افغان ځواکونو اخیستې ده.
پکونار کې پسرکانو ورسواله کې پکور کې یا په پښت کې کوټ کې ټوپک مونږ ساتو شپینو شو کوله، نو په ګنجګل کې هم مجبور یو چې په کوټ کې ټوپک ولر چې ورته راځي امنیت یې لري چې زمو ترکی کې پکارتار چې د تراشه په حال زمو کومه مشران مو سره هغه د کوټ ټوپک راوړل کېږي، دا هم زمو مجبور یم چې زمو ولس مجبور دی چې په چا سره تاسو ته ځکه چې پکور کې یو ټوپک د سر ساتلو لپاره لري، هغه دې حکومت راوړي چې بل څوک د شپې کوټ تراشه مجبور دی چې امر کې ډوډۍ ورکي ځکه دا هغه سره ټوپک دی او سره هیڅ شي نشته.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وای که د عملیاتو په وخت هر چا ته زیان رسیدلې وي، دوی حاضر دي چې د هغې تاوان ورکړي او د هغوی په زړونو کې را پیدا شوی خفګان له منځه یوسي.
مونږ خپل کار په خپله کوی شو. د عملیاتو کې چې چا ته ضرر پېښ شوی د هغې نه معذرت غواړو، چا ته تاوان پېښ شوی هغه ته تاوان ورکړو، څوک چې خفه وي هغه ته وژرو.
هغه وویل دوی غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د سرکانو ولسوالیو په اړوندو سیمو او په ځانګړي ډول په ګنجګل کې د بیا رغونې ګڼې پروژې پیل کړي.
څلور پروژې ستاسو منظور شوي دي چې یو همدغه د اوبو د ذخیرې پروژه او بالاخره د اوبو ورکړه ده چې هغه ستاسو نماینده په پیشنهادونو کې و. الحمدلله دا تیار منظور شوی ده، زر د هفتې ورځې نه بعد شروع کیږي. بله غوښتنه ستاسو د سرک وه، ستاسو سرک هم منظور شوی دی، دا به هم انشاءالله په همدې جمعه کې شروع شي. په مجموع کې یو میلیون ډالر پروژې په دې هفته کې تاسو شروع.
په کونړ کې د جیس کنډک مشر ډګرمن واویل زوای دوی افغانستان ته د دې لپاره نه دي راغلي د خلکو دروازې او بکسونه مات کړي او د هغوی له کورونو شیان یوسي، بلکې د افغانانو د امنیت د ساتنې او ورته د ژوند د اسانتیا او برابرولو په خاطر راغلي دي. جای سوی دوی د افغانانو دینی او افغاني دودونو ته احترام لري او هیڅکله به داسې قدم پورته نه کړي چې په هغې کې عامو خلکو ته زیان ورسیږي. د ګنجګل خلک په داسې حال کې د نړیوالو او افغان ځواکونو څخه شکایت کوي چې له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو د عملیاتو پر مهال دې ته ورته شکایتونه کړي دي چې د دولت پلوي ځواکونو یې بېګنا وګړي وژلي او ټپین کړي دي او همداراز یې د کورونو دروازې او بکسونه ورته مات کړي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د سوداګرو له موافقې سره سم د کابل په بازارونو کې د یو کیلو ګاز بیه 60 افغانۍ ټاکلې ده. دوی وروسته له هغه د ګازو بیه ټاکي چې په دې وروستیو کې د کابل اوسیدونکو د ګاز د بیې له لوړوالي څخه شکایتونه وکړل. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ازادي راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپور ته.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په کابل ښار کې د ګازو د بیې د راټیټولو پریکړه له افغان سوداګرو سره له اوږدو سلا مشورو وروسته کړې. په کابل ښار کې په دې وروستیو کې د یو کیلوګرام ګازو بیه له 100 افغانیو اوښتې، خو د سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه بیه 60 افغانیو ته راټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوارالحق هادي خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په بازارونو کې د ګازو د بیې د لوړېدو لامل په نړیوالو بازارونو کې د دغو موادو د بیې لوړیدل دي.
محاسبه ما نشان میتا
زموږ محاسبه ښیي چې هو کمپنۍ ته چې ګاز واردوي یو کیلو یې تر کابله په شاوخوا 50 افغانۍ ورته لویږي. په همدې اساس موږ له هغوی سره موافقې ته ورسېدو چې په عمده توګه هغوی د یو کیلو ګاز له 350 افغانۍ لوړ نه پلوري. په دې اساس د کابل اوسیدونکو ته به یو کیلو ګاز 60 افغانۍ او یا له دې څخه کم تمام سي. په هر ځای کې چې ګاز په پرچون توګه له 60 افغانۍ په لوړه بیه پلورل کیږي، موږ غواړو چې د هغوی په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ولې لوړ پلوري.
افغانستان ته ډیره برخه ګاز له ترکمنستان څخه واردېږي، همداراز له ازبکستان او ایران نه هم راوارېږي چې د چارواکو په وینا کله کله د حکومتونو لخوا مخنیوی کیږي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم حکومت په خوا هم د دغو موادو د بیې د راټیټولو پریکړه کړې، خو بیا سمې نه دي عملي شوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه ده هیڅ چیرته نه دی ارزانه سوی د سبز او بلې هرې سیمې ته چې ولاړ سي ګاز کیلو په اویا اتیا نوي افغانۍ دی زموږ باور نه راځي چې ارزان به سي خو بیا هم له دولت څخه غواړو چې ارزانه یې کړي ځکه چې ټول خلک بیچاره او غریبان دي
کابل خاریان هر کال د ژمی پر رسیدو سره د غازو تیلو او لرګیو د بیو لوړوالي شکایتونه کوي د دغه موادو بیې اکثره وخت هغه مهال لوړیږي چې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته په واردولو بندیز ولګوي خو افغان چارواکي وایي چې په دې اړه د ایران په ګډون د ګاونډو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو ستونزې هوارې کړي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري یو شمیر شپانه د دوی مالدارۍ او په ځانګړې توګه د قرقل پسونو د نسل په خوالی کې د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي ځینې مالداران وایي په دې وروستیو کلونو کې په اروپا کې د حیواناتو د حقوقو د دفاع کمیټې جوړې شوي او دا ادارې د دوی په دې کار سخت ګزار کړی دی افغان مالداران زیاتوي د خپلو مالونو د ساتلو لپاره د څارویو د وښو له کمښت سره مخامخ شوي دي خو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي دې برخې ته د دوی نه پاملرنه نه مني او وایي چې په دې برخه کې ځینې نوې هڅې پیل کړي دي د ازادۍ راډیو خبریالي زکیه غیاسی په دې اړه د راپور برابر کړی
په داسې حال کې چې په دې وروستیو لسیزو کې افغان دولت د قرقل مال د نسل په زیاتوالي کې خپله پاملرنه کمه کړي خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر افغان مالداران چې د قرقل پسونه ساتي نه پرېږدي چې د قرقل د پسونو نسل په بشپړه توګه په افغانستان کې ورک شي د بلخ ولایت د کوچیانو مشر او د قرقل د مال یو تن ساتونکی حاجي ګلون سرخیل وایي افغانستان چې د قرقل د پوست یو مشهور صادرونکی هیواد و له سلو کلونو راهیسې د قرقل د پسونو ځپه کول لا کوم ستونزې سره پکې نو مخامخ شوی خو د پوینا اوس مهال چې په اروپا کې د څارویو د حقونو د دفاع وړ ډله جوړه شوې ده د قرقل د پسونو ذبح کول یې منع کړي او د دوی پدې کار یې منفي اغیز کړي په داسې حال کې چې لا هم په یو شمېر نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د قرقل د پسونو تربیه او لپوټکی څخه یې ګټه اخیستنه روانه ده
چې شاده له پیپ جای د مکرلې سوې د مګالو پالو کومه کو نو اته کله کیږي چې مکا شو بګیرو سره له راځي مکه چا پرې خې د چارا کله باس خواست مکه چا کله د سمګه په غوږ باندې سکوناتو کو سابق مال د خبره نه کوي نن را باندې سخت ده ډیر سخت ده چې کوچای ډیر په ضرور ده د خپل مال او اولاد ټول په غاړه کې لوي درې د کوچ خمزه کناسته دای د مال وساتي کا اولاد وساتي
د کرنې عملداري وزارت وایي که هم چې د افغانستان په شمال بلخ او یو شمیر نور غونډي ولایتونو کې د قرقل د پسونو د ساتلو لپاره فارمونه شته دي خو دوی به هم پرې نږدي چې دا نسل له افغانستان څخه ورک شي د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمی ازادي راډیو ته ویلي که هم چې د قرقل د پسونو حلالول د سرویو د حقونو د دفاع ډلې لخوا منه دي خو وایي چې دوی به په افغانستان کې د قرقل د نسل د زیاتوالي لپاره په راتلونکو کې د قرقل د پسونو کاروباریانو ته د سرویو نوې نسل وویشي
منقرض نشده نسل د قرقل مرول سو
د قرقل نسل نه کم شوی مخکې د چې په کوم ولسوالیو کې د قرقل څاروي ساتل کېدل لا هم دوام لري او سه کال یې بیا زیاته وده هم کړې ده خو مخکې چې په دې برخه کې کوم بهرني مارکیټونه موجود وو شاید هغه اوس نه وي ځکه چې د څارویو د دفاع ډله په دې برخه کې جدي کار کوي لکه څنګه چې مخکې د قرقل د پوټکي کاروبار روان وو چې د قرقل ورای به د مور له نسل څخه راځل کېدو او بیا به حلالېدو ځکه چې دا د څارویو د حقوق خلاف کار وو خو د دوی د هڅو سره سره لا هم په شمالي اروپا کې په دې برخه کې خلک کار کوي او مارکیټ یې لا هم شته
اروپای شمالی به حد زیاد موجود است و مارکت وجود دارد.
د مالداری د برخې د یو شمیر متخصصینو په باور په اروپا کې د سرویو د حقونو د دفاع ډله چې جوړه شوی زکه د قرقل د پسونو په حلالولو بندیز لګولې چې د قرقل د خپ وسټر لاسکولو لپاره یو شمیر مالداران د قرقل دوري میګا لس ورځې مخکې له زیګون څخه حلالوي او بچي له نس خراباسي او دا چې د دیواله وری پوست خراب نشي نو دا هم په بیړه حلاليږي او پوست بیا په ګران بیا خرڅوي دغه مالداران بیا وای چې پس یا میګه دیو حلال څاروي په توګه په هر سن کې چې وی حلالول یې روا دي او تر اوسه پورې د نړۍ له څلوېښت زیات هیوادونه د قرقل د رمو په برخه کې کاروبار کوي چې هر کال له دې درکه میلیونونه ډالره عاید ترلاسه کوي افغان مالداران په ځانګړې توګه هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي له دولت څخه غواړي چې له دوی سره هم د قرقل د پوټکي د صادراتو د زیاتوالي په برخه کې ځانګړې مرسته وکړي تر څو افغانستان یو ځل بیا د قرقل د پوټکي په صادراتو کې ځانګړې مقام او ښه عاید ترلاسه کړي
راپور زمر قضاوت ستاسو.
مخکې مو د افغانستان د ستراتیژۍ د ارزونې په درشل کې د امریکا د مرستیال ولسمشر د جو بایدن د څرګندونو په اړه یو راپور واورېده چې ښاغلی جو بایدن وایي امریکایي پوځیان به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي. په دې اړه مو د یوه افغان کارپوه څرګندونې هم واورېدې، خو اوس سمدستي مو د یوه اورېدونکي غبرګون په دې اړه ترلاسه کړی، ورته غوږ شئ.
ستاسو له پیغامونو نه
نظر لرم، او هغه دا چې که چېرته خارجي ځواکونه د افغانستان نه ووځي دا تضمین څوک ورکولی شي چې آیا د طالبان به په افغانستان کې بیا نه راځي؟ دوی به د جنګ له لاس واخلي که نه؟ افغانستان امنیت به څنګه وساتل شي؟ او بل د ټولو افغانانو ورونو او هغه خلک چې په دولت کې کار کوي د هغوی نه یوه غوښتنه لرم، او هغه دا چې ټول په ځان کې یو ملي احساس پیدا کړي د دې هېواد او ملت دپاره د خدمت مفکوره خپله کوي، او تل په دې هڅه کې شي چې یو پرمختللی مسلمان او باثباته افغانستان جوړوو. والسلام.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. وخت د سهار 10:01 دی. قدرمنو اوریدونکو، اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ټول امریکایي پوځیان به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب ویلي چې د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو ملاتړ کوي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد مرستیال صدر اعظم پرون افغانستان ته په نا اعلان شوي سفر لاړ څو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې له ډیر اسپانیایي سرتیرو سره وویني. افغان چارواکو وویل چې په کندوز کې د ملي اردو د جلب و جذب په مرکز کې د پرون سهار پیل شوې جګړه وروسته له دې پای ته ورسېده چې ودانۍ ته 290 طالبانو په ځان پورې تړلي واسکټونه ماښام مهال والوزول. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په دې تحقیق کوي چې څه باید وکړي څو د ویکی لیکس ویب پاڼې له لورې نور سندونه افشا نه شي. د عراق پخوانی صدر اعظم ایاد علوي وایي دی به ممکن د صدر اعظم نوري مالکي په نوي کابینه کې شامل شي. د عراق پولیس وایي د موصل په شمالي ښار کې یو ډله ایز خبر موندلې چې د 12 تنو مړي پکې ښخ دي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا موافقه ته ونه رسېده چې د کوریا د ټاپو وزمي د کړکیچ په باب ګډه اعلامیه خبره کړي.
اوس د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو چې حمید مومن برابره کړې ده.
د ولسی جرګې د انتخاباتو په سر پورته شوی کړکېچ او په افغانستان کې د امریکا او ناټو ماموریت هغه مسایل دي چې په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې راخستي دي. ویسه خپلواکې ورځپاڼې د لوی څارنوالۍ د دریځ ته کتنه کړې چې ویلې د محکمې له پرېکړې مخکې د نوې ولسی جرګې د کار پیل به غیر قانوني وي. ورځپاڼې لیکلي د لوی څارنوالۍ لخوا د داسې یو نظر اعلان چې په هیواد کې د عدالت د ټینګښت په برخه کې خپل ځانګړی رول او ځای لري دا ښیي چې د انتخاباتو ستونزه لا هم روانه ده. ورسپانه دا خبرداري ورکوي که دا ستونزه په سمه توګه هواره نشي نو دا به راتلونکي ولسی جرګې ته ډېره ګرانه وي چې په بریالۍ توګه خپل کارونه پر مخ بوزي. ویسا د لوی څارنوالۍ د چارواکو په حواله دا هم لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون د دوی د غوښتنې برخلاف د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او یو شمېر هغه کاندیدان بریالي اعلان کړي چې لوی څارنوالۍ ته د درغلیو له امله د تحقیقاتو لپاره ورپېژندل شوي وو. بختر نه دولتي ورځپاڼې به د ملي شورا د یو شمېر پخوانیو غړو چې دا ځلې ناکام اعلان شوي دا خبرداري راخیستې که یې غوښتنې ونه منلی شي نو له پراخو مظاهرو سره به لویې لارې وتړي. ورځپاڼې د ولسی جرګې د دارالانشا وروستي اقدام ته هم کتنه کړې چې له مخې د دغو وکیلانو په وړاندې د ملي شورا دروازې تړل شوې. ورځپاڼې لیکلي چې د کار د ولسی جرګې په پخوانیو غړو کې زیاته غوسه راپارولې او پخواني قانون جوړونکي قانون ماتولو ته اړ کړی دی. راه نجات نن دولتي ورځپاڼې به د لوی څارنوالۍ د غوښتنه راغستي چې کتونکي او کارپوهان د انتخاباتو په اړه له هر ډول نظر ورکولو نه ډډه وکړي. که څه هم ورځپاڼې د دې غوښتنې د اهدافو په اړه څه نه دي ویلي، خو د حقې په وړاندې د خبریالانو د یوې ټولنې غبرګون راخیستی او لیکلي چې لویه څارنوالۍ د استبداد زمینه نه برابروي. په افغانستان کې د امریکا ماموریت بله مهمه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخیستې ده. ویسا د یوې لویدیځ خپرونې په حواله لیکلی چې امریکا باید له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي او له خلیج او د هند له سمندرونو څخه ترهګر په نښه کړي. ورځپاڼې د دې خپرونې په حواله لیکلی چې د هند او پاکستان ترمنځ رقابت د افغانستان د بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی او امریکا ته پکار ده چې یوه داسې سیمه ییزه ستراتیژي ولري څو وکړی شي له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په امریکا او نړیوالې ټولنې بیا دا انتقاد کړی چې په تیرو کابل لسو کلونو کې په افغانستان کې داسې څه نه دي کړی چې دغه هیواد په کومه برخه کې په خپلو پښو ودرېږي. راهي نجات بیا په دې ترڅ کې په افغانستان کې د هالبورګ ماموریت ته کتنه کړې چې وس وس د زړه د ناروغۍ له کبله مړ شو. ورځپاڼې د افغانستان، پاکستان او هند په مثلث کې د هالبورګ ماموریت نیمګړتیاو ته اشاره کړې او هغه ناکام بللې.
او دا دی اوس د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه چې پرله پسې خپرېږي. لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې تاندې څانګې.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روانه خبرونه کې به یو ډول خواږه خواړه در وپیژنو چې خلک یې د مني په سر کې ژمي ته تیاروي.
توت را واخلم، دا ښه توت د مرده خواړه توت مې دا ښه غټ غټ داسې توت یاره خو ښه وټه که وپوښي بیا ترې وکالي چنو.
بیا به واورو چې څرخنې یا باخي خلک څنګه ښکاروي.
واړه چې دي دې ته چپوګ ویل کېږي او غټو ته هغو ته باخي ویل کېږي. شین چې دي هغه لږ زره دنه غټ دي خو هغې لکۍ لنډې دي.
د دغو مطالبو د وړاندې کولو لپاره زه ومان نیازی او لینا شریفی ستاسو په خدمت کې.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې چې باغوانان باغونه او پالیزونه لاش کړي نو د وچې میوې ترڅنګ کابو درې ډوله دوخه هم تیاروي، د انګورو، توتو او خربوزو. معمولا د توتو دوخه له زیړ غوړو سره ګډوي او د انګورو او خربوزو په دوخاوو کې مرباوي جوړوي. راځئ غوږ بسو د غزنی اوسیدونکې میرمن دورانی ته چې دا د توتو دوخه څنګه جوړوي.
دا توت را واخلم، دا ښه توت د مردار خواړه توت مې دا ښه غټ غټ داسې توت دا شستي توت دا شستي توت را واخلو یاره خو ښه وټکوو په وکړي ښه یې وټکوو بیا ترې وکالي چنو دا لرګي مرګي یې پاته سي بیا یې ونیسو اتې ښه سیم وچنل اتې په اوبو کې واچوو داسې یو بدنې اوبه ورسره واچوو اتې یشوو یشوو چې یا دوه ګیلاسه اوبه پاته سي دوه ګیلاسه اوبه اتې بیا را واخلو بېرته بیا کنری ململ یو شی را واخلو اتې په دې غوړو باندې ونیسو اتې هغه پکې واچوو بیا بیا ونیفتیزو اتی بیا در دو خاطه دستی یو آقا ورکو یو جوش سی سرگرس اتی سی سرگرس اتی رایستو کلتی کت بیا یا پا آقا کچو دی کتاوکی یا پا دیگوکی اویا در آقا ورت جولکو زی اتی بزی کواچو بیا پزومی رخلو پا دی یخک اتی پا دی یخک را وخلو پزومی لچی سرزتی گیزل ملخو.
د دې سبز له اوسیدونکو خغلی شاغسی ته خبرو ورچه د انګورو دوخه له کوم انګورو جوړوي.
مو پس له دې چې انګورچینی وکم میزان میشتکی اخران دی میزان کې مونږ د بازي انګوران په نوم د او جوش ورته وایو غټ غټ انګوران دي چې ډیر وخت پورې مقاومت لري په یخ کې. هوا چې سړه سي بیا خپل دوخه ته بس
دوخه تر یو ډول خاورې نینول کیږي چې خلک یې د دوخه خوره بولي او له غرونو یې راوړي. ښاغلی شاغاسی په اړه وایي
دوخه مونږ داسې کوو چې یو صندوق اخلو، د صندوق بیخ لاندې ځای لږ سوری کوو، لږ ناوې غوندې شی ورته جوړوو، بیا زوس پکې کېږدو، د زوس په سر بیا انګور اچوو، بیا یو نفر ته پښې د خپلې پاکې مینځي، بیا پې پورته کېږي دا لغتوي، چې اوبه یې ښه لاړې سي، بیا د غونډیو نه دا ځای نه سپینه خاوره راوړو، بیا همدغه اوبه د انګورو په دغې کې اچوو، په دې خاوره کې دا تصفیه کېږي، سپینې اوبه یې ډېرې رڼا او ښې اوبه یې کته کېږي، بیا هغه اوبه اخلو مونږ دیګو کې اچوو. تقریبا دولس ساعته دیارلس ساعته دې لاندې مونږ ور کوو چې دا اوبه یې وچې سي او دا په قیام رسي.
راځئ له ښاغلي شاغاسي به دا هم واورو چې دوخه ته نور کوم شیان ورګډیږي.
وختي چې دا دی که بیا مڼې م اچوو، بیګانه م اچوو، د اونډوانو پوستکې م پاک مینځو، دام پکې اچوو، بیا پخه سو، بیا دې نه اخلو و نور کندوانو کې اچوو، سر یې پې پټوم، هغه وخت م چې زړه کېدل د هغې نه استفاده کوو.
دوخه د پخو خټو په لوښو او کندوانو کې ساتله کېږي.
کندون کې چې ګلی کندون دی چې کلالان جوړوي، بیا هغې کې مونږ اچوو، د هغې نه استفاده کوو. دا د خټو وي، پخوي یې، جوړوي یې کلالان، بیا یې اور کې کېدي چې پاخه سي، بیا هغې نه مونږ یې رانیسو د دوکانو نه، بیا هغې کې اچوو دوخه وي.
له ښاغلي شاغاسي به واورو چې دوخه تر څه مهاله پورې خوړله کېږي.
دا تر هود میاشت اخران د هوده پورې مونږ استفاده ترې کوو. کندون کې اچوو، ګلی کندون دی، د هغې نه استفاده کوو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د کابل د کلکان اوسیدونکو خواجه محمد وایي تر دوخه چې اورلاندی شي درې واره رنگ بدلوي.
د دې کاندوخته میشه بازی ده خوب زیر شاتش میګل.
په دې کې چې موار چواله بیا نو اور تر لاندې کوو، کابو دولا ساته اور تر لاندې بلوي او رون سپین رنگ یې یوار د اور په سر پسره اوړي او بیا څه وخت وروسته بیرته سپین سي. تر هغه وروسته یې د اور له سره راخلو، سړوي او په خاورینو لوښو کې خوندې کوو.
راځئ اوس به غوږ شو میرمن سپوږمۍ ته چې دا د خربوزو دوخه څنګه جوړوي او څه وړې ساتي.
دوشه وقتی جور میشه که خربوز خوب شیرین میشه.
خربوز سی که خوگی سی اگر اخلو او پوتو که لرکو پیولو دی که اچو او بوم ور سرگده و بیانو ور ور تبله و خاص چه تینگ اسوا بیا ای رخلو دی خورو پلوخو که ساتو تیاره لکشات داسی وین زمایی دی سار لچای سر خرو.
عزتمنو اوریدونکو، د منی په موسم کې چې فصلونه لغ او کښتونه وسی، مرغۍ په کښتونو کې سیل سیل ګرځي او دانې ټولوي. په دغه موسم کې کلیوال هم له خواریو په قرار سوي وي. هغه کسان چې ښکاري توپکان لري نو په توپکو د مرغیو ښکار کوي، خو هغه کلیوال چې توپک نه لري په وړو سپیو، څرخنو، لومو او جالونو باندې ښکار کوي. رازی وابورو چه ده چرخونو یا باخو خکار خلق چنگه کلی.
چرخنه یا باخه باستوار تا دشنه توتی پا کچومیچ جور مرغه دهی چه معمولاً ده وارو مرغانو او خزندو پا خکار پایی. مخوکه کټ مټ د توتی مخوکه تا ورته ده. پا جوسه هم شین توتی غونده دهی. ده زینوی بناکی سری بخونه او ده زینو توری وی. ده لغمان ولایت اوسیدون که محمد آصف ده ده خکاری مرغه خکاری دهی. نموله وایی چه باخه تر خکار وروسته پا یوه اونه که روگده کیگی او چختن تا خکار راوری. لده با وارو چه باخی چنگه نیسی او خلکی پا کمونو منو یاده وی.
او منگ داغا باخی پا لماتک که نیسو پا غروه که او لغروه نه رولو دلتا خرسو. یا دا سه مرغی چنچنه جال که ها چه و شاخوا پتونه جتاوه و
او بس دا راجی ما جال تا بس مرغ باندې ولیږي او دا باقی موږ ماده نیسو جال کې تاویږي دیتا باقی ویل کیږي او چپک ویل کیږي دی کې شینان هم شته ده دا توسرګم پکې شته ده دا رقم رقم مرغان دي نو دغه واړه چې دی دیتا چپک ویل کیږي او هغه ته غوته باقی ویل کیږي شین چې دی هغه لږ زرا دنه غټ دی خو غې لکې لنډي دي
له خغلی اسف څخه به واورو چې خلک په باخه د کومو مرغانو ښکار کوي
دا موږ نیسو دې ته چې چیرته مرزان یي او دغه هغه دپاره ښکار کوو بیا مرزان پټوي کې سپیان بهږي کوو او بس هغه مرزان پاسې موږ بیا ښکار کوو دا خپله چې چیرته مرز جګیږي موږ یې به تربیې ورته ورکوو او بس د مغه دپاره بیا چې مختم کړلی دا مرزو پټوي نه جګ شو بیا موږ یې بیا نیسو
وا به ورو چې باخه خلک ښکار ته څنګه روزي
یار دا ورځ یا تو ورځو کې تربیه کی تربیه اخلی نو دا چې واتش په دسترګې پټو اته دسترګې پټې کړې به لوسو یو مرغي ورته خوشاله کوو دا مرغي جوړه خوشاله کړه هغه یې ونی ولا بیا مرغي په خو کې علاوه موږ ورته ورکو موږ هم چې ورکړل بس بیا دا خپل مختکیږي نو هاو ما سره یو دانشته زنګیدار دا چې خوشاله کې او دا به تر راځي لاسته نه هغه مې ورځو کې تربیه کړې دا اوس ما سره مخ په اخیستې دا ډیره خالو دي دا د ورځې بس مګه چې سترګې مرته لوسې کړې فقط لګ بدار خاوي ورته ورکو او چې دا خپل لزر بیا خو بشي دا ډیر بیا خو مرغي نشي
هغه کسان چې د بخوخ کار کوي نو تر ښکار وروسته وړې وړې نازکې جرابې وراغوندي او سترګې ورګنډي یو ځل بیا په همدې اړه ښاغلی آصف
دا خو جدي پرم بډیکړي چې دا کوم وخت ونی سترګې پټو چې دا سترګې پخې شي او دا تربیه واخلي دا تار ستنه کې تار اچو او بس سترګې په پټو چې سترګې په پټه کړلې بس مالې کوټه کو
دا چې دغه مرغان سترګې تر څو وخت پورې ګنډلې وي ښاغلی آصفې په اړه وایي
د پنځه ورځو لپاره شپږ ورځو لپاره دا واړه چپک پټو او دغه ټو باخو ورځې بره وو ورځې اته ورځې پټو
له خغلی آصف څخه به دا هم وورو چې دا مرغان په څو خرڅوي او په کومو ولایتونو کې ښکاریان د دغو مرغانو ښکار کوي
دغه حال نه وځي چې ګوري پیسې به باسي نو نور دسه دغه نه لرو نو یارا دې نور ولایتو کې دې خپل خصوصا دې لغمان ولایت کې خلک زه زیات ښکار کوي ها دا ډیر وطنو ته جلال آباد ته کابل ته قندوز ته ټول خارو کې دې دا خلک ښکار به کوي نو دې مرغان ښکار به خلک کوي یارا اوس خو ما پله نه تل ځانې راوړې وینو دا دانا سل پې 200 ورکو 300 ورکو 500 ورکو اخی خو هغه شیل مرغ دې نو ځاګه په غړخ مرغان به خلک ښکار کوي هغه نو ولا کا واتلا کا ربي ته مل دیغه غته مرغان ول کی یاشین مرغان
زمانہ پات شو جنا چ دس نه ول چا زمانہ پات شو جنا چ دس نه ول چا کچمر نه دی ناش چ دا کر ما چ دس نه ول چا ځات بچا سبا
قدر من اوریدونکو د خبرونه د پای شی بی دی کوم د خبرونه په اړه خپل نیوکه او وړاندیزونه لمو سره شریکوال په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه پوسټ باکس 14 یو اویا کابل افغانستان او کله پېښور لیکرالې دی نو د پاکټ پر مخ دا پته ولیکئ یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 2040 پېښور بسیاو په عزت اوسې
ماتم خپل جانان مالم دې ته دسرو غل چا ماتم خپل جانان مالم دې ته دسرو غل چا دبا په سر کشمالي کرم غلا ته دسرو غل چا ځکه دا چا سازون چر سره ته دسرو غل چا
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
ګرانو ځوانانو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ، د دې اونۍ په تاند څانګې خپرونه کې راټول شوي مطالب وړاندې کوم. د خبرونه کې لومړی د خولیو په اړه خبرې کوو او له ځوانانو اورو چې په سړه هوا کې کوم ډول خولۍ په سر وي. بیا افغان تکواندو کار جواد لکزی در پیژنو، هغه ځوان چې د جنوبي اسیا په لوبو کې د ژیړو مډال خپل کړ. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم شته، نو تر پایه له ما لینا شریفي سره اوسئ.
اس چمو چنے آج پسر دے
مائی وڑی دیسلی سرے
چمو چنے آج پسر دے
مائی وڑی دیسلی سرے
میرا دروازہ پتا چلی جی
سمی عشقان حوزی
گرانو ځوانانو، خولۍ معمولا د دینی او دودیزو انګیرنو، فیشن او یا له سړو او تودو نه د سر د ساتنې لپاره په سر کیږي. افغانان څو ډوله خولۍ لري چې مشهورې د کندهاري، ترکمني، پاکول، قرقلي او داسې نورو نومونو یادیږي چې هر یوه یې ځانته جوړښت او ښایست لري. د بګرام اوسیدونکی مکرم اخلاقمند ناصری وایي چې د افغانستان په هر سیمه کې ځوانان بیل ډول خولۍ په سر وي.
خولۍ خو د هر ساحې او د هر منطقې ځان ته فرق کوي، لکه ننګرهار ته که موږ لاړ سو هلته خلک سپینې خولۍ په سر کوي، ځکه هغو ته خلک هم سپین خولۍ هم کله کله وایي. که دې خو قندار ته راسو نو په قندار کې سرې بل رنګه خولۍ دي، خو هلته اوس نن سبا زیاتره لونګۍ استفاده کېږي، تینه لونګۍ نه خلک زیاتره استفاده کوي، ځوانان هم همداسې په سر کوي. اما لار سمنګا شمال تا شمال کې هم سپین خولۍ په سر کېږي، هم نورنګ زیاتر رنګ بل رنګ خولۍ په سر کېږم، او جنوب خوا کې به زیاتره پکول نه لکه خوست پکتیا دلته پکول نه هم استفاده کېږي زیاتره.
کلیو او باندو که افغان انجونی هم یو ډول خولۍ په سر کوي چې ارخچنی بولی. انجونی اول ویخته ګومنځوي او اوبی، بیا په زرتارو ګنډلې ارخچینه په سر کړي او ټیکرای پرې په سر وي. خو نن سبا په ښارونو کې هم انجونی زیاتره په سړو کې د ټیکري په ځای تودې خولۍ په سر کړي. د کابل ښار اوسیدونکو وګمه له همداسې متپالو انجونو څخه ده.
ز کولا او مفلر پسر کوم، او چون همیشه ما څخه دوسیه وی کتابونه وی د ټیکری در کول ما تر زړه کې سخت خوندې کاری، د کولا چې په سر ډیر راحت اوسېګم.
کله چې تاسو خولۍ او مفلر خوندې او له کور راوځي، آی خار بازار کې خو تاسو باندې څوک پرزې نه وي؟
ولې نه، ولې نه، تاسو پرزې خو می ډېرې اوریدلې دي. ان سه زوره ول کېګم، خو یو څوک وي چې افغانستان کې خود دا زړه د سیده شدې نه وای د اوس وخت کې.
دل تک غان ټول دے کری دیلی ونے شوے دے، تپل پٹ پسی پر لے لی ونے شوے دے، تپل پٹ پسی پر لے لی ونے شوے دے، دل تک غان ټول دے کری دیلی ونے شوے دے، تپل پٹ پسی پر لے لی ونے شوے دے، تپل پٹ پسی پر لے لی ونے شوے دے.
د دې سبز اوسیدونکی عبدالبصیر رشیدی چې د پوست دوز دکان کې ځان ته خولۍ کتلی وایي چې کندهاری خولۍ خوښیږي او په سر وي. دغه راز د پوست خولۍ هم خوښې دي، خو ګرانې دي، پیرلی نشي.
د قمرۍ خوله مې ډېره خوښېږي، نو کله کله په سر کوم، کله وړکی هم په سر خوله مې، او کله ځوان هم سوم، خو دا نوې خوله مې خوښېږي، خو دا قیمت دي، څوک یې نه شي اخیستی.
نوې خولۍ منظور هم کومې خولۍ دي؟
دغه روسۍ خولۍ دي، ترکۍ ورته وایي، د پشمي خولۍ ډېرې، د پیکداره دا خولۍ،
یعنی هغه خولۍ چې له پوسته جوړې شوې دي.
بله، قیمت دي اکثر هم پنځه سوه تقریبا قیمتونه یې په ډالر دي، ځکه که واخلم دا پیکداره اخلم د پوست. بله،
سرکا پم کس باندې روانشه، سکه کا وگل ناز سرکا خیر مانشه، سر سال پسرکا پم کس باندې روانشه، سکه کا وگل ناز سرکا خیر مانشه، سر سال پسرکا پم کس باندې روانشه، سکه کا وگل ناز سرکا خیر مانشه.
تاو ده هوا کې معمولا ځوانان پیکلرون کې د نخي ټوټي خولې په سر کوي، او په ژمي کې بیا تاو دي اوبدلې خولې، او یا هم لپریړو ټوټو یا پوستکی نه جوړې خولې په سر کوي. په افغانستان کې لپخوا د پوست خولې جوړیږي. د کابل خاري او پوستیندوز محمد عثمان وایي چې د قرقل، وری، سوی، ګیدړې او داسې نورو ژویو له پوستکي خولې رغوي. دا چې ځوانان کوم ډول د پوستکي خولې خوښوي او به یې څنګه دي، له محمد عثمان څخه به واورو.
ما میار نه و کلاک کس سفارش بدم.
هر ډول خولۍ چې خلک فرمایش راکړي زی جوړوم. ان هغه خولۍ چې په فلمونو کې الکان په سر کوي، دغه نارنجي ببري خولۍ چې ګوري دی ته ازبکي خولۍ وای، د وری له پوستکي جوړی شوی، جونې په سر کوي، دنجونو لپاره شپو او د منګ له پوستکي ګرد خولۍ هم لرم. الکان د قرقل له پوستکي جوړی شوی پیګدار خولۍ ډېر خوښوي، زیاتره یې له درشې او پتلون سره په سر کوي. روسي خولۍ چې ګوش پتک هم ورته وای، دغه راز کاسکیت خولۍ چې فلمی خولۍ هم بولی او له شکاری بخمل جوړیږي، ځوانان ډېر خوښوي. تر ټولو ګران بیه خولۍ 15000 او ارزان 1500 افغانۍ دي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، د جنوبی آسیا په سګنیو ورزشي سیالیو کې چې د چین په ګوانجو ښار کې جوړې شوې وي، د 45 هیوادونو ورزشي لوبډلو ګډون کړی. دغو آسیایي لوبه ته د مختلفو څانګو 140 افغان ورزشکاران هم ورغلي وو. د جنوبی آسیا په المپیک لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نایب قهرمانۍ لقب خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې ترلاسه کړ. دغه راز افغان تکواندوکاران هم ښه وځلیدل او د سپینو زرو او ژیړو مډالونه یې افغانستان ته راوړل. احمد جواد لکزایی هغه ځوان دی چې د چین د ګوانجو په لوبو کې د تکواندو په برخه کې د ژیړو مډال خپل کړ. لکزایی وایي چې دی له تکواندو سره خاصه علاقه لري. له 12 کلنۍ یې تکواندو ورزش پیل کړی او تور کمربند لري. جواد په ایران کې د مهاجرت ژوند تیروي، خو له دې امله چې تکړه تکواندو کار دی، د افغانستان د المپیک ملي کمیټې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره خپل هیواد ته راوغوښت.
مسابقات بین المللی، اولی مسابقه
ما لومړی ځل په ایران کې د جام فجر په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړ، چې هلته مې د تکواندو په برخه کې لومړی مقام یا د سرو زرو مډال وګاټه. د همدې بریا له امله د افغانستان د المپیک ملي کمیټې زه د چین د آسیایي لوبو لپاره راوغوښتم، چې په دې سیالیو کې مې هم د ژیړو مډال خپل هیواد ته راوړ.
احمد جواد وایي چې د په نړیوالو لاسته راوړنو سربیره تر اتو زیات نور مډالونه هم ترلاسه کړي دي. احمد جواد زیاتوي چې د ورزش تر څنګ درس وایي او د خپل روزګار د چلولو لپاره خیاطي کوم. احمد جواد خپل راتلونکو پلانونو او هیلو په اړه وایي:
باید ان شاء الله کې بزنم
راتلونکو لپاره غواړم تر دې زیات تمرین وکړم او د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې دایمي غړی شم او وکولای شم په بهرنۍ سیالۍ کې تر دې زیات مډالونه وګټم. ان شاء الله پر راتلونکو 2-3 کلونو کې به افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې وي چې بهرنۍ ورزشکاران بل افغان ورزشکاران سره په سیالۍ کې لویری ریګدي.
احمد جواد لکزایی له دولت حمایت غواړي.
از دولت خب حمایت از المپیک هم که
له المپیک کمیته نه دا هم غوړو د کار وکړي چې ورزشکاران تر دې نه هلی نشي. په افغانستان کې تکواندو کاران د علاقې له مخې ورزش کوي، خو که تاسو د یو افغان تکواندو کار ژوند له یو چینی، کوریایي او یا ایرانی تکواندو کار سره پرتله کړئ، ځمکه او اسمان توپیر لري. له مالی پلوه بهرنۍ ورزشکاران سره ډېره مرسته کیږي، خو افغان ورزشکارانو ته خاصه پاملرنه نه کیږي.
گرانوتوانانو که مو پیاد وی پا تیر اونه که مو ده شفیق مورید او سیتا قاسمی پا غک نوی سندره در تخبره کلی و پا دی اونه که هم ده هم دی دوارو سندرغارو پا غک یو نوی سندره در تلرو نو رضی چه پا گرد ورد غک شو
پا دی شیب باسم لیادا پا دی شیب باسم لیادا
دیزوانی که نام رادا شم دیزوانی که نام رادا شم دیزوانی که نام رادا لمب دیشما
قدیشی بابا سم لیا
دشه بابا سن لیا
باز هم سلام.